دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې. په خبرونه کې حال درکو په کراچۍ کې په نړیوال هوایي ډګر د ترهګر برید د بلوچستان په تفتان کې د شیا زیارت کوونکو د وژنې دا به هم وورئ چې د قبایلي سیمو نه د بهر ملکي وسلوالو ویستل د چا ذمه واري ده او په کراچۍ کې د یو ادبي غونډې د حاله مهم خبرو خو ډومبی د انیس اجمل نه د دې وخت تازه خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر په برید کې 30 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په تفتان سیمه کې په شیا زیارت کوونکو برید شوی چې پکې 30 کسان وژل شوي دي. او د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس فلسطینی او اسرائیلي مشرانو ته خواست کړي چې په منځني ختیځ کې د امن راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر په برید کې 30 کسان وژل شوي او 13 نور جوبل شوي دي. د سین صوبه اعلی وزیر سید قائم علي شاه نن سحر رسنو ته ویلي دي چې په وژل شوو کې 10 برید کوونکي او 13 نور د هوایي ډګر کارکوونکي شامل دي.
بڑا نقصان تو یہ کہ ہمارے کوئی 13 آدمی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں.
بڑ سیان خدا شویدی چې زمون دیار لس کسان وجل شویدی برید کون کی لس تنو لس وانا وجل شویدی تر اوسه کوم اطلاعات راغلی دی داغی تر مخه الوتو کو تزیان نه دی رسیدلی.
اطلاع ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے.
خدا پاکستان د پوسټ اماړي کو ویان عاصم سلیم باجوا لخوا په ټوئیټر ویل شوې دي د برید پر مهال د پاکستان پوسټ سرتیرو د هوائي ډګر د ساتونکو رینجرز واکونو سره مرسته کړې. دغه په وینا اوس مهال عملیات ختم شوې دي او لسیمه لوسلوالو څخه پاک شوې ده. د دې حمله پلا تر اوسه چا نه ده منلې. د بلوچستان په تفتان سیمه کې په شیا زیارت کوونکو برید شوی چې پکې 30 کسان وژل شوی دي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر سرفراز بوکټی نن خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل بیگانه وخته د ایران له پولیس سره سیرمه د بلوچستان په تفتان سیمه کې څلور ځان مرګو برید کوونکو په دوو هوټلونو برید وکړو او په دا هوټلونو کې شیا زیارت کوونکو شپه تیروله. د بوکټی په خبره په دې برید کوونکو کې یو د لیویس لخوا په ډسو وژل شو پاتې دریو نورو یې ځانونه والوسولو چې 30 زیارت کوونکي وجل او و نور یې ژوبل کړي دي. تر اوسه د دې برید ذمہ واري هم چا نه ده منلې. په قبایلي سیمه کرم ایجنسی کې د نامعلومه وسلوالو په ډسو کې دوه امنیتي ځواکونه وجل شوي دي. د سیمې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پیښه کې انتظامی چارواکو کې پولیټیکل محرر میر عالم هم زخمی شوی دی. پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال ریډیو ته نن ویلي چې دغه پیخه بیګاغه وخت شو کله چې امنیتي ځواکونو د لټون لپاره یو گاډی ودرو. د پولیټیکل انتظامی تر مخه د زخمی شوی چارواکي حالت د اندېښنې وړ دی. په ننګرهار کې د پولیسو په یو مرکز ځانوجون کې برید شوی چې پکې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقی وال نن سحر مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه د جلال آباد ښار شپږمې حوسې اړوند خالص فامینو ته سیرمه د عامه نظم پولیسو پاک مالاتي مرکز برید شوی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې رسنو ته د یاد برید پړه منلی او زیاتوي چې په یاد برید کې پولیسو ته درنا مرګ شوبله او مالی زیانونه اوختی دي. د اوتمانسو وزیر جرګه پرون د کور کمانډر او د خیبر پختونخوا گورنر سره د ملاقات وروسته وزیرستان ته تللی او هلته یې له ځینو وسلوالو ډلو سره لیدلې دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانسو وزیر د جرګې ځینو مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې یاد جرګه نن له حافظ ګل بهادر ډلې سره ویني. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د پختون مبارز ای پی فقیر د جانشین حاجي شیر محمد په مشرۍ کې د اوتمانسو وزیر جرګې ته ویلي دي چې د سیمې نه د ټول بهر ملکي وسلوال او باسلو له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت پرون ویلی دی چې د ولسمشر په کاندید عبدالله عبدالله برید کې بهر ملکی استخبارات او پاکستانی وسلوال ډله لشکر طیبه ککړه ده. په دې اړه د جمهوری ریاست په یو بیان کې پرون ویلی شوی دی چې لومړنی او څېړنو ښکاري چې په دې حمله کې بهرنو استخباراتو او د لشکر طیبه ډله لاس لري. د دې حملې په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې بحث وشو. ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبې پرسته کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ته دنده سپارلې وه چې د عبدالله عبدالله د موټرو په کاروان د حملې د څرنګوالي د جزئیاتو په اړه څېړنه وکړي. په دې حمله کې چې د جمعې پر ورځ د ولسمشرۍ د دویم پړاو د انتخاباتو په درشل کې په کابل کې ترسره شوه، د عبدالله عبدالله څو ساتونکي او یو شمېر ملکي وګړي پکې وژل شوي او زخمي شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د کیتولیک عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس فلسطینی او اسرایلی مشرانو ته خواست کړی چې په منځني ختیځ کې د امن راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي او د خپل همت څرګندونه دی وکړي. پاپ فرانسیس دغه دواړه مشران تیره میاشت منځني ختیځ ته د دورې پر مهال رابللي وو. فلسطینیانو په دې وروستیو کې د اسلامي ډلې حماس په ملاتړ یو اتحادي حکومت جوړ کړی دی. اسرائیل پلان لري چې خپل تاسیسات تر مقبوضه فلسطین پورې غزوي او هلته 3290 کورونه جوړ کړي. اور اس ته خبر ده چې د کوسوو حکومتي ډیموکراټیک ګوند د جون د اتمې په پارلماني انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړي. د دې ګوند مرستیال مشر قادری ویسیلی پرون ناوخته په پرستینا کې یو خبري غونډه کې ویل چې د دې ګوند انتخاباتو تر ټولو ستر ګټون کړي. د کوسوو ډیموکراټیک ګوند په داسې حال کې په انتخاباتو کې د بریا اعلان کوي چې د لومړي رسمي نتایجو لمخې د نگران وزیر اعظم هاشم تاچی ګوند د کوسوو د ډیموکراټیک اتحاد په نوم له اپوزیشن ګوند څخه مخکې شوې ده. د خبرینو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې تاسو ته ښکلی وایو. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلی، لوستلی او کتلی شئ. د کراچۍ په هوایي ډګر په وسلوال برید کې 23 کسان وژل شوي او 18 نور ژوبل دي. د بلوچستان په تفتان سیمه کې په 6 زیارت کوونکو په ځانمرګي برید کې 23 کسان وژل شوي دي. قبائلی سیمو ته بهر ملکی وسلوال چا راوستي دي او څوک به وباس؟
نه نه پوهېږم، هغوی دغه شی دا عزم یا داسې پروګرام یا داسې پلان نه لري چې دی پاکستان فوج چې کوم دی دغه خلک یا اولي یا ووژني یا وباسي.
د پښتنو په سیمو کې د امن جرګو مشران ولې وژل کیږي؟ کارپو خادم حسین.
پیښور نګیر چاپیره روزانه حساب سره دې هدف وژنې کیږي، دا خلکو کیږي کوم چې دې په ضد ودرې دیشي نظریاتي تور یا عملي تور.
او په کراچۍ کې د یو ادبي محفل حال هم درکو.
کله څوکړه کله باران پشه وو او راز د هجر یو موسم خونه دی.
د سیمونه نو راپورنو تبصره هم لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. اردن کړه زموږ ډومبه موضوع ته د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر وسلوال برید کې 23 کسان وژل شوي او 13 نور جوبل دي. په دغه اړه باندې د رپورت سره نږدې موجود زموږ همکار ظفر کریمی دی، دا غن تاثیر ته هر خلک کریمی صاحب د دغه پیښې په اړه باندې تازه صورتحال څه دی او تر اوسه پورې امنیتي یا حکومتي چارواکي څه وایي؟ دا برید چا کړی دی؟ د ایرپورټ سو صورتحال دی، دغه د چکم مسافر دی، اده کوم ستونزو سره مخ دی؟ لږ زموږ اوریدونکو خبر کې.
مننه ان بنری صاحب، زه اوس دا وخت کې د کراچۍ په ایرپورټ کې دننه ولاړم. پاغزي کې چرته چې ټول خبر اعلان ولاړل او دینه مخ کې دوی نه پریدي، زه پاغزي کې ولاړم. زه اوس وینم چې د کراچۍ په کوم ځای باندې چې حمله شوې ده، کارګو دغه شاندارن په نور فوج شایل اقو باندې دغلتا ایمبولینسونه ور روان دي. مختلف قسم ایمبولینسونه د سلو سلسله اوسم جاری ده. دغه کوم حمله چې د شپې تقریبا په 11 بجې د پاکستان په وخت باندې شروع شوې وه، تر دریو بجو پورې زه همدلته وم چې د دریو بجو پورې د ډزو آوازونه راتلل بمی چاودون آوازونه هم راتلل. دغه شان چارواکي وایي چې په څلور بجې باندې دوی دغه عملیات چې دي دا ختم کړي دي. خو چې زه تقریبا د پوباندې اته بجو نه دلته ولاړ یم نو اته نیمې بجې دلته لږ غوندې نورې ډزې هم واورېدل شوې چې د هغې نه وروسته د رینجر کم سرتیر چې دي د هغې ځینې ځواکونه دننه طرف ته لاړل. تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دغه ډزې د څه نه وې یا نه وې. چارواکي وایي چې په دې کې لس کسان حملاورو حمله کوونکي وو چې هغې راغلي دي او په دغې د کراچۍ ایئرپورټ چې دی په دې باندې حمله کړې ده. دوی وایي چې دغه لس واړه کسان چې دي دوی وژلي دي. دې نه علاوه دیارلس کسان دی ښیي چې دیارلس د پاکستان شرکت پی آی اے چارواکي دغه شان د هوایي اډې ساتونکي چې کومې دي ایسف کم فورسز چې دي هغه او د رینجر او پولیس دغه پکې دیارلس کسان دوی وایي چې دا پکې وژل شوي دي.
اوس کریمی صاحب دا خو انټرنیشنل هوایی ایئرپورټ دی نه دی دنه خو فلایټس کیږي بیلابیلو هیوادونو ته د مل دننه بهر مسافر زی راځي زنانه زی ماشومان زی مشران زی څه صورت حال دی داغی د حفاظت داغی د خوندي کولو دننه سو ګیر خونه دی یعنی په دغه اړه باندې چارواکو څه معلومات ورکړي دي کنه؟
بنیری صاحب چارواکي وایي چې دننه څوک هم دی نه دی یرغمل کړي. دا خلک کم کارګو سامانونه چې وړي راوړي تیارې ته چې کوم ځای کې سامانونه خېچول کېږي دی وایي چې حمله کوونکي صرف دغه ځای ته رسېدلي او هغه علاقه چرته چې خلک خېچي هغه ټرمینل چې هغې کې خلک جازونو ته خېچي چارواکي دا وایي چې هغه هلته دوی نه دي رسېدلي. اوس دې وخت کې د کراچۍ یقینا ډېر مصروف ترین هوایي میدان دی. په دې باندې تقریبا په پنځو منټو کې یلسو منټو کې یو جاز خامخا کینی یا پاسي تو حمله نو وروسته مکمل تور باندې د جازونو د کیناستو پاتې دوه کوم اپریشن چې دی هغه ځنډول شوی دی. پی آی اے د پاکستان د هوایي شرکت د ویان د مشود تاجور سره زما خبرې وشوي او ویل چې په دولس یا دولس نیمې بجې باندې به دوی دلته چې دی اپریشن بیا شروع کوي د جازونو د لیږلو را لیږلو خو تر اوسه پورې دې خاص نوره پته نه لګي.
ډېره مننه کوم کریمي صاحب او ور روانو خپرونو کې به نور تازه معلومات اخلو. د ځان خیال ساته او ښه ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو سرزو بلوچستان ته چرته چې د تفتان په سیمه کې په شیا زیارت کوونکو باندې بریت شوې دي او دغه په نتیجه کې د چارواکو په وینا درویش کسان وژل شوی. دا وخره سره د کوټه نه زمنګ همکار خدای نور ناصر د ټلیفون په کرخه دی. ناصر صاحب تاسو ستړي مو شوم.
سلامونه بنیرای صاحب تاسو ته هم د مشال رادیو ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. مننه
ډېره مننه ناصر صاحب. دا پیښه کومه سیمه کې شوې ده؟ تفتان سیمه خو موږ یاد کړه څنګه شوې ده؟ تر اوسه پورې پکې د مرګ جوب لې تفصیلات نور څه دي؟ چارواکي څه وي او چې چا کړې ده نو چا څه ذمواري قبول کړې کنه؟
بنری صاحب د کوټې جنوب ختیځ لورته د شاوخوا 200 کیلومتر په شاوخوا کې د ایران له پولې یا سرحد سره نږدې د تفتان بلوچستان تفتان سیمه ده چېرته چې له ایران د کوټې ته له زاهدانه کوټې ته راتلونکي شیا زیارت کوونکي وو او هغوی د بلوچستان د کورنیو چارو د سیکرټري په خبره چې پرون دوی د پاکستان په وخت مازدیګر څلور نیم بجې د ایران پوله را تر پولې دی خوا ته راوستې. دغه شیا زیارت کوونکي چې درې سوه شاوخوا کسان دي او هغه به دوی د شپې دوی د سفر ته منع کړي وو ځکه چې په دوی باندې وار له مخه هم په مستونګ او د پدې لویه لاره باندې په دې لار کې چې دوی راځي په دې باندې په بیل بیل ځایونو چې پردونه شوي دي. او چارواکي وایي چې دوی هلته د امنیت په خاطر باندې دغه د شپې پورې هلته سبقه کړې چې دوی شپه دلته وکړي سهار به بیا د امنیتي سرتیرو په حفاظت کې بیا دوی د هغوی په سکواډ کې به دوی تر کوټې پورې رسول کیږي او دغه چې د ډېر وخت اکثر روانه ده. د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوختي خبره چې د شپې یوه نیمه دوه بجې د پاکستان په وخت رسنیو سره خبرې وکړې خبرې کانفرنس وکړه. هغه وویل چې څلور تنمرګ برید کوونکي دي چې هغوی په دوو هوټلونو په کومو دوو کې چې دا شیا زیارت کوونکي هلته شپه سبه کوله په هغوی باندې دوه تنمرګ یو هوټل ته ورغلي دي دوه بل هوټل ته ورغلي دي. د بوکتي په خبره چې په یو هوټل کې چې یو تنمرګ د لیویزو چې کوم یا امنیتي سرتیر د هغوی په ډزو وژل شو او هغه بل خپل ځان والوځاو او په لومړي هوټل کې د خبره یوازې یو تن یو شیا زیارت کوونکي وژل شو. په دې دوه هوټل کې بیا چې دواړه ځانمرګ وو هغوی لومړی لاسي بمونو برید وکړ، بیا یې په کلاشنکوفونو باندې ډزې وکړې او تر هغه وروسته یې بیا خپل ځانونه والوزول. نو په دې کې دوی وایي چې 22-23 کسان نور ژوبل شوي دي. دا وخت چې کوم صورت حال دی تر اوسه پورې چې امنیتي سرتیرو مرګ کړی دی چې تر اوسه پورې 25 کسان شیعه زیارت کوونکي په دې کې وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. تر کومه ځایه چې د پیشې مسؤلیت دی، نو لکه چې مخکې به لشکرې جنګري وسله وای د پیشې مسؤلیت قبولاوه. سهار د خبری رسنیو ته د جیش الاسلام په نامه د یوې ډلې ویان چې اعظم طارق نومېږي هغه وایي چې موږ دغه برید کړی دی.
ښه، د دې وروسته سیمه کې د امنیت څه صورتحال دی؟ بل چې کوم خلک زخمیان شوي دي د هغې د درملنې هغې هسپتال ته د وړنې څه انتظام دی؟ یعنې ته څه د غلطه
د بلوچستان صوبایي چارواکو د شپې لا وویل چې دغه 9 کسان چې کوم ژوبل شوي دي هغوی چونکه په تفتان او شاوخوا د پاکستان غاړې ته داسې ښه روغتون نشته چې هلته یې درملنه وکړی شي، نو دوی بیا د ایران حکومت ته خواست وکړ او د شپې یې بیا هغه زخمیان ټپیان شپږ 9 کسان چې وو هغه یې د ایران د پولې هاخوا ته د ایران روغتونو ته واړول او هلته یې درملنه روانه ده. خو د سرفراز بوکټي په خبره چې اوس سهار به 2 هلیکوپټره له دې ځای له کوټې تفتان ته ځي او هلته به چې کوم مړي دي او ټپیان دي او د هغوی پاتې چې کوم د 300 په شاوخوا کې نور شیعه زیارت کوونکي دي هغه به ټوله د هلیکوپټرو او د C-130 تیاره ده چې وایي په دې ټولو کې به دغه به کوټې ته رارسوي او ټپیانو به بیا درملنه د سرفراز بوکټي په خبره د کوټې په CMH کې کېږي.
مننه کوم خدای نور ناصر صاحب، ښه ورځ غواړم.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پا پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یوونی م بجا
زما کور زما کله
په پا پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې.
اور دل کو دا وقت تاسو مشال لیډو ته وګی چې تاسو ته د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو افغانستان او سیمه تازه معلومات او تبصره راوړي. اردو اسلام آباد ته او اسلام آباد نه راسره زموږ همکار ریاض موسی خیل د ټلیفون پکر خده. موسی خیل صاحب تاسو ستوري مشویم
ډیر امرانه شاهین جان خوار مشي.
موسی خیل صاحب دا د سکانو میله کیږي د جوړ میله په دې کې دي خپل مختلف مذهبي رسومات کیږي او دغه د پاره پاکستان تر ازي د هندستان نه، نو دغه لړۍ خو پیل شوې ده او دوی را رسیدلې هم دي. څه تفصيلات دي په دغه اړه د دوی د امنیت د پاره څه انتظامات دي د دوی بدل څه کوي څه حل زلې بکی؟
جی شاهین جان، تا چې کم تاسو کو داغه دوه برخه جوړی کی، یو خو چې تاسو د امنیت او دغه خلکو دراتلو خبر او کلا، بل طرف ته چې کم د جوړ کم د جوړ میله دا او بیا د کی مختلف مذهبي رسومات یو دغه برخه ده. نو دا تقریبا تر زرو پورې سیکان هغه د هندستان نه د واګا پولې دلار هغه پاکستان تر غلي دي. د دې لپاره یو خو چې کم طریقې کارونه هغه د پاکستانی چارواکو لخوا د دې لپاره یو خصوصي خالی ریل گاڑی لے گل شو چې دغه خلک په هغه کې راوستي چې دا ټول چې کم کسان راغلي هغه زر دي، خو کم د پاره چې ریل گاڑی لے گل شو نو هغه تقریبا 300 خلکو سیکانو هغه د بار ریل گاڑی ولې گل شو. چې کله
ریل گاڑی دا یعنی ریل گاڑی هندستان ته ورولې گل شو
د کوم چې پوله دا د
پاکستان او هندستان،
هندستان او پاکستان پوله هغه نو ورولول شو چې ګنې دا خلک به د هغه طرف نه د هندستان په خوره باندې به ریل گاڑی توخي جو دی به بیا راوړي د پاکستان پولیس ته. هندی چارواکو بیا دغه ریل گاڑی کې خلکو ته ناست اجازه ورنکو. د دې وینا وا چې په پاکستان کې وخت په وخت داسې پیښ را مخته شوې دي چې ریل گاڑی هغه سوځولې شوې دي، نو په دې وجه باندې د ترهګرۍ یو یره موجود ده. نو موږ نشو کولای چې دا خلک په ریل گاڑی کې ولېږو، نو دغه ریل گاڑی خالی واپس راستون شو پاکستان ته او دغه کم سیکان چې نو هغه بیا سلار پورې پیاده راغلل، بیا دالته ندي په بس کې لاهور ته ورسول شو د واګه د لارې. نو یو خو دغه خبره خو چې کله بیا د سیکان دل تراغل نو دی په دې فیصله باندې د هندي چارواکو په فیصله باندې افغان سرګن کو د دې وینا وجه په پاکستان کې سیکانو ته هیڅ کله هم داسې خطر نه ده مخه شوی او مونږ ته تکلیف مې راو شو په دغه فیصله ځکه چې مونږ پیاده سفر وکړو مونږ په مذهبي رسوماتو کې ګډون د پاره روانو نو یو خو تر سیکیورټي دغه خبره شو بیا دا د کوم د جوړ میله ده دا خلک تقریبا د یوې هفتې نه اوږدې سارتیا بږي په پاکستان کې
حسن عبدال ته بزید وی حسن عبدال کې بدار څه کوي
بالکل دا ننکانه صاحب کې بده جوړ میلې هغه با یو لسم جون باندې کیږي بیا د هغې رسو بیا یو لسم جون چې کله د ننکانه صاحب نه دی روان شون دی به حسن عبدال ترزی ګوردوارا پنجا صاحب الته کې بیا دی چې کم مذهبي رسومات دي هغه به کوي د هغې رسو بیا دی لاهور ته ځي او الته کې یو بله ګوردوارا د ډیرا صاحب الته کې دی خپل سم مذهبي رسومات دي د سار اتو بجو پورې به مطلب د تیار لسم او د سوار لسم چې کم تاریخ دی د هغې رسو په سوار لسم جون باندې چې کله دی اته بجې دغه رسومات ختم کی نو بیا به دی ځي مطلب یو بل دی دغه د ارم پارت رسومات کی بیا بدی د هغه د پاره دي دغه شان د لسم جون باندې بیا دی مرکزی رسومات کوي پشپالسم باندې به واپس ډیرا صاحب ګوردواره ته دي او په لسم جون باندې د دې خلکو واپس هندستان ته واپسی ده نو دا د دې چې کم دینو ټول پروګرام دی او د دې چې کم د راتلو غټ مقصد دی نو هغه د دې ګورو دی ارجن دی او د هغه شهادت روز ده نو د هغه لړکې دا ټول رسومات چې کم دی بیا کیږي
ډیر مننه کوم رز موسی خیل خو ورځ درغو
دا مشال ریڈیو دا
اردو شمالی وزیرستان تا وردون کو چرته چې د اوتمانزو وزیر جرګه راستنه شوې ده دوی په پیښور کې د پیښور د کور کمانډر او د صوبې د گورنر سره ملاقاتونه کړي دي دغه ملاقاتونه د سیمې د امنیت په اړه باندې وو دوی چې واپس تللي دي دغلته هم دوی یو شمېر جرګې کړي دي د مشرانو سره یې لیده کاته کړي دي عمر دراز وزیر سره د ټلیفون په کرخه دی نو وزیر صاحب به مو خبر کړي چې دغه جرګې واپس وزیرستان ته تللي دي نو څه حال زده دي جی عمر دراز وزیر
مننه شاهین جان په شمالي وزیرستان کې د ستر پښتون مبارز ایفی فقیر زیناس حاجی شرمحمد په مشرۍ کې د اوتمانځای وزیر چې کملوی جرګه ته چا دغلته دوی لوی غونډې وشوې بیا د سیول او ملټري چې کوم انتظامیه ته هغه سره ملاقاتونه وزول د تېرې جمعې په ورځ دوی د خیبر پختونخوا گورنر او دغه رنګې د کور کمانډر سره هم لیده کاته وکړل دغه جرګه څلور شپېته کسیزه جرګه وه د شمالي وزیرستان چې کوم د ټولو قبیلو مشران پکې شامل وو دغه جرګې ته د تېرې جمعې په ورځ دولت لخوا دغه ویلي شوي وو چې دوی د په دوه اونۍ کې خپل سیمه د ټولو هر قسمه بهراني او دغه رنګې د غیر مقامي وسلوالو څخه پاکه کړي نو دغه جرګه پرون چې په شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز هم لګولې شوی وو په خصوصي توګه دغه جرګه شمالي وزیرستان ته بیا استانه شو دغه خلک یو ډل شول او د جرګې د مشرانو په وینا پرون تر شپې نه وخته پورې دوی د مختلفو ځنه وسلوالو چې کوم مهم مشران دي هغه سره لیده کاته کړي دي چونکې مختلفې وسلوالې ډلې دي نو دوی وایي چې دوی ته مثبت اشارې چې کوم دي په لاس ورغلې دي او امید کوي چې دوی به په خپل مقصد کې بریالي شي دغه شان جرګې مشران دا وایي چې نن څه وخت هم چې وخت یې معلوم نه دی او ځای هم معلوم نه دی د ځایي طالبانو چې کومه شورا ده هغې سره به اخري او لویه غونډه کوي چې هغه نن ورځ کې څه وخت هم ممکنه ده خو دوی تمه کوي چې کوم مقصد کوم باندې دوی روان شوي دي د خبرو د لارې چې کوم امن پر ځای کول دي په سیمه کې دوی تمه کوي چې په هغې کې به بریالي شي نو دغه جرګه نن څه وخت هم د نورې چې کومې دوی غونډې شوي دي د مختلفو مشرانو سره قبیلو سره او دغه رنګې د وسلوالو مختلفو چې کوم ګروپونه دي هغوی سره نن به ځایي طالبانو شورا سره اخري او لویا غونډه کیږي
ښه ډېره مننه کوم عمر دراز وزیر خو ورځ دلغونه
دا مشال ریډیو ده
اوردونکو د دې اعلان نوړاندې تاسو ورده عمر دراز وزیر چې کوم د منځو وزیر جرګواغي په خبر کې لید کاته کړی دی د کور کمانډر سره او د گورنر سره واپستان شوې دي د جرګې ته د حکومتي او پوځي چارواکو لخوا ویل شو د راپورونو تر مخه چې په دغه سیمه کې کوم بهر ملکی وسلوال دی غدي په 15 ورځو کې دننه دننه د سیمې نو باسي اوس پوښتنه دا جوړیږي چې دا وسلوال راوست چاو او د دې وستل د حکومتي یا ریاستي د روزي موارد او کنه د اولس زمواریدا په دغه موضوع باندې زما د همکار ګل ایاز راپور ته وو.
د سیمایزو چارو کارپو اجازه خټه کوي چې په کبالي سیمو کې په 1978 لسیزه کې خارجي وسلوال وزیرستان ته ورغلی وو. دا وسلوال چا راوستي وو؟ اجازه خټه د دې په جواب کې وایي
دنیا دي هر ګوت نه سي اي او د دې ته اي اس اي په مرګر ته دا ډاکومېنټډ هيستوري دا دلته راتل دلته کې به دبق کول بیا افغانستان د دننه تل سبا واپس راتل څنګه خلکو ور سره بیا فاميلي راوړ دلته کې ټریننګ کوا د دمه کوا دلته کې 90 کې چې دا د افغانستان د جهاد څخه ختم شو نو دی کې سنا خلک خو واپس خپل ملکونو ته رورو روان دي شروع شو. دا خلک بیا چې افغانستان کې دغه کې هلته ملکونو کې په سخته را دغه شو چې هلته کې خو دی زینو دی کې ډېر کسان واپس راغلل سنا کسان وتلي نو
اجازه خټک زیاته کړه چې په خارجي وسلوالو کې د عرب هیوادونو چچنیا ازبکستان چین او د نور هیوادونو کسان شامل وو او د طالبانو په وخت کې زیاتره افغانستان ته لاړل. خو چې کله د طالبان حکومت رانسکور شو او د 11 سپتمبر پیښو وروسته د دغه وسلوالو په افغانستان کې ځای پاتې نشو نو دغه وسلوال بیرته قبایلی سیمو ته ورغلل. بیا د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد خان په دې اند دی چې د پاکستان ریاست سره سره قبایلو هم خارجي وسلوالو ته ځای نه ورکړي وو.
پاکستان ریاست پکې شامل دی، د دې چې کوم افغان موجوده انتظامیه ده دغه پکې شامل دي او د دې کې دا قبایل پکې هم شامل دي. دې خلکو ته ځای پکې راي باندې ورکړي دي نه پیسې اخلي دي له ټول مراتب دي اخلي نو دې پکې هم سره شامل دي.
کارپور سټک وای چې په قبایلی سیمو کې یو داسې انتظامی خلا موجوده و چې خارجي وسلوال پکې ځای کړل شو.
پاکستان یو ریاست یو وکیم ساتل دي مختلف وجو سره سره د افغانستان نه د جمهوریت خبرې مطلب هو سره پاتا داسې یو چې غریب علاقې هم دا د الټا انتظامی چې کوم پاکستان قانون دی الټا غیم سوې نو د افغانستان سره بالکل جوختمو نو دلته کې دایته یو سانچری ملاو شو. ای باندې پاکستانی ریاست
په موجوده حالاتو کې په پاکستان د دغه خارجي وسلوالو د وستلو فشارونه هم زیات شوي وو. د پاکستان حکومت د خارجي وسلوالو د وستلو په اړه څه تګلاره لري او کچري دغه وسلوال نوزي نو بیا به پاکستان څه کوي؟ هم دغه پوښتنه مې د عوامي نشتل پارټۍ یو مشر لطیف افریدي نه وکړه. نو نوموړي په جواب کې ویل
زمون په فورس کې دومره قدرت او طاقت شته چې هغه دا خلک هر نیته وشتې شي نیولې هم شي وژلې هم شي ویشتلې هم شي هر څه ورسره کولی شي او چې هغوی دغه عزم او دغه اراده ولري تر اوسه پورې نه نه پورې هغوی دغسې اراده عزم یا داسې پروګرام یا داسې پلان نه لري چې دی پاکستان فوج چې کوم دی دغه خلک یا اولي یا وی وی وژني یا وبخي یا وشړي داسې
لطیف اپریدی زیاته کړه چې دا سی رپورټونه دي چې د سعودي عرب په خواهش زیاتره خارجي وسلوال شام او نور ځایونو ته لیږل شوي دي. بلخوا کارپو اجازه خټک د بهرني وسلوالو د بيستلو په اړه نیمګړتیاوي په ګوته کړې.
خلکو شک دي چې دا پورس جديد نه دي، د دې لپاره چې دوی کومه اراده کړي کومه پالیسي کوي هغه کې په دې اراده ویني هغه باندې شک دي خو کوم اراده ویني نو هغه کې ډېر زیات کمزورتیا ماته دا ښکاري. ای ضرور چې ختم شوه کلکٹیو ریسپانسبلٹی اجتماعی ذمہ واری دلته یو نظام جو قبائلی سیما کی آگا نظام اس دے آئی کا ختم قبیلہ کے دمرا طاقت نشتہ دمرا وقت نشتہ خلق نہ باہر ہوا تل سلسل را چا تعلیمون او کل کاروبارون او کل چی دا غیر ملکیان چی دی او ورسر دا نو طالبان بنگیا بیان دا کم قوت تے دا دی آگا خلقو دے وست ندی.
کسو ہم دا بحرنی وسلوالو دا وستلو پا آڑا دا اتمانزو وزیر جرگی ہل خودلی خوکار پوحان پا دی اندی چی پا دی معاملہ کی دا پاکستان حکومت سنجیدگی او مخلصتیا ډیره مهمه ده.
دا ګل ایاز راپور تاسو ردوونکو او دا وخت تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ. ستا
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وکړ
خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خوښمه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
مشال لیډو ته وګورئ ورودونکو درنګ شپه له پښتونخوا کې د سحر نه هني مې بجې کېدونکو د نس اجمل له مهم خبرونو ورود خبرونو رسترته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو او د سیمه نړۍ نه سره یو شمیر راپورونه هم شته ډومبه خبرونه
د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو په برید کې دریشت کسان وژل شوي او تلس نور ژوبل شوي دي. د سند صوبې وزیر اعلی سید قائم علي شاه نن سحر رسنو ته ویلي چې په وژل شوو کې لس برید کوونکي او دیارلس نور د هوایي ډګر کارکوونکي شامل دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمہواري منلې او ویلي دي چې دا یې د حکیم الله مسعود د وژنې په بدل کې کړی ده. د بلوچستان په تفتان سیمه کې په شیا زیارت کوونکو برید شوی چې پکې دریشت کسان وژل شوي دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر میر سرفراز بوکتی نن خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل بیګانه وخت د ایران له پولیسو سره سیرما په تفتان سیمه کې څلور ځانمرګي برید کوونکو په دوه اوټنونو برید وکړو چې پکې شیا زیارت کوونکو شپه تیروله. تر اوسه د دې برید ذمہواري کومې ډلې نه ده منلې. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د سیمې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په پیښه کې انتظامی چارواکي پولیټیکل محرر میر عالم هم زخمي شوی دی. په ننګرهار کې د پولیسو په یو مرکز ځانوژن کې برید شوی چې پکې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې رسنو ته د یاد برید پړه منلې او زیاته ویل چې په یاد برید کې پولیسو ته درنا مرګ ژوبله او مالي زیانونه اوښتي دي. د اوتمنځو وزیر او جرګه پرون د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر سره د ملاقات وروسته وزیرستان ته تللی ولته لزن وسلوالو ډلو سره لیدلې دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو وزیر د جرګې زنو مشرانو نه مشال لیډیو ته ویلي چې یاد جرګه به نن له حافظ ګل بهادر ډلې سره ویني. د افغانستان حکومت پرون ویلي دي چې د ولسمشر په کاندید عبدالله عبدالله برید کې بهر ملکی استخبارات او پاکستاني وسلواله ډله لشکر طیبه ککړه ده. د کوسوو حکومتي ډیموکراټیک ګوند جون د اتمی په پارلماني انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړي. د دې ګوند مرستیال مشل قادری ویسلی پرون نوښته په پرستینا کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د دې ګوند د انتخاباتو تر ټولو ستر ګټون کې دی. او د کیتولیک سایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس فلسطینی او اسرائیلي مشرانو ته خواص کړي چې په منځني ختیځ کې د امن راوستلو لپاره خپل همت څرګندونه وکړي.
مهم خبر نمبر دور دن کو او سرزو اسلام آباد تا چرته چې زموږ همکار احمد الله زلی پاکستانی مطبوعات کتری دا غینه تاسو لپاره مهمه برخه راټو لیکلې دي. دا او دلته په پراکې زما همکار بوروال کاکړ لزنی نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. دغه دوه راپور نو
جنگ و رسپانه په خپل اداري کلیک کې شمالي وزیرستان کې اپریشن ودرولو لپاره یو ځل بیا کوششونه شروع کړي شول او ګرینډ قبایلو جرګې اجلاس چې د جمعې په ورځ وشو چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر کور کمانډر او نورو متعلقه چارواکو ګډون وکړو. په اجلاس کې ویل شول چې شمالي وزیرستان کې مشت غیر ملکی جنگیالي د سیمینا په 15 ورځو کې وېستل شي. اداري لیک چې د ګرینډ جرګې غړي بنو کې خپل منځي مذاکراتي عمل شروع کړي دي خو تر دې دمه دا نه دی ویل شوی چې گرینڈ جرگی غڑی با تحریک طالبان پاکستان سره کلا او کم ذائقے مذاکرات شروع کوي. اداری لیکي چې حکومت او اولس دا غواړي چې تر هغه خاتمه او سیمه کې امن لپاره د مذاکراتو نه کار واخستي شي. او د نوړان د هم حکومت د مذاکراتو لپاره کمیټي جوړه کړې و او دغه کمیټي د طالبانو کمیټي سره څو ځلې لیدلی وو خو بیا هم په ملک کې د تر هغه کاروایانه اونډرې دي. اداری په اخیره کې لیکي چې گرینڈ جرگی له خوا په سیمه کې امن لپاره کوششونه کول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی. ضروری دا چې طالبان هم خپل کاروایان بند کړي ځکه چې د دینه په غیر امن لپاره کېدونکو کوششونو هیڅ نتایج نشي راوتلي. خدا به کتلی شي چې ګرینډ جرګي غړي تحریک طالبان پاکستان امن میستا پر اوستو کې څومره کامیابیږي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا صوبه کې په تیرو ورځو کې د پولیو مخنیوي لپاره مهم وچلولی شو، خو دې باوجود په صوبه کې څلور نوي کیسونه مخې ته راغلل او صحت د قومي ادارې د رپورټ تر مخه ملک کې د پولیو کیسونو مجموعي شمېره 40 ته ورسېده چې پکې 450 کیسونه په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي. ادارې لیکي چې سند، کراچۍ او خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې هم د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او په فاټا کې په زیات شمېر کې د پولیو کیسونه مخې ته راتلو له وجې دا ممکنه ده چې نور سیمو کې رامخته شوي کیسونو تعلق قبایلي علاقو او یا پېښور سره وي. ادارې لیکي چې د صحت نړیوالې ادارې لخوا خپور شوي رپورټ کې ویلي شوي دي چې پېښور کې د نکاسۍ د خراب انتظام له وجې دلته د پولیو مخصوص وایرس وده مومي. ادارې اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې پولیو مخنیوي لپاره ورکوونکو څاڅکو سره سره د داسې علاقو باره کې پلټنې وکړی شي چې پکې د پولیو وایرس وده مومي او ولس ته د صحت او صفایي نه متعلق آګاهي ورکړی شي او دا دې هم پولیو د مخنیوي برخه وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان او افغانستان د 2000 لومړي کال د سپتمبر پر 11 تر 100 پیښو وړاندې په نړیواله ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکړیو. ورځپاڼه دې ته په اشاره سره لیکي چې د 11 سپتمبر تر پیښو وړاندې یو خبریال د امریکا د هغه وخت له ولسمشر جارج بوش څخه د پاکستاني ولسمشر د نامه پوښتنه وکړه، نو هغه حق پک پاتې سو. د مقالې په لیکنه چې کله د 11 سپتمبر پیښو وسوې نو امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان او پاکستان په اړه بالکل بیل فکر پیل کړ. د نړۍ خبریالانو او شنونکو د افغانستان او پاکستان د قبایلي سیمو په اړه څېړنې پیل کړې او هغه یې له نږدې څارل پیل کړ. ورځپاڼې لیکي داسې انګېرل کېده چې د امریکا سیمې ته راتګ که یو پلو زیان رسولی دي، نو بل پلو یې پاکستان ته یو نړیوال ارزښت ورکړ کوم چې له هرې خوا د پاکستان په ګټه تمام سو. ورځپاڼې لیکلي د قبایلي سیمو په نامه پاکستان ته د مرستو راتګ پیل سو او په دې سیمه کې د کار کولو په نامه داسې غیر حکومتي ادارې جوړې سوې کوم چې اشرافیاته په پراخه کچه مالي ګټې ورسولې. ورځپاڼې لیکلي داسې غیر حکومتي ادارې هم سته چې په قبایلي سیمو کې یې عملي کار د نه برابر دی، خو د پېښور او اسلام آباد په لوی هوټلونو کې په همدې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په نامه غونډې کوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي چې داسې غیر حکومتي ادارې یوازې د دې لپاره فعالیت کوي چې په نړیواله توګه له مرستو کوونکو څخه پیسې راغونډې کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د داسې ادارو په غونډه کې ګډون کوونکي زیاتره کارپوهان داسې دي چې په قبایلي سیمو کې کار کول خو پرېږده، هلته یې یوه شپه هم نه وي تېره کړې. ورځپاڼې لیکي په دې غونډو کې د قبایلي سیمو د مشرانو او له دې سیمو سره د اړه لرونکو حکومتي چارواکو ګډون د نه برابر وي. د ایکسپریس ټریبیون په لیکنه د هر څه ته په کتو سره سړی دې ته حیران سي چې څوک به دې غیر حکومتي ادارو ته په جدي نظر ګوري او ولې به ګوري. بل پلو ایسوسییټیډ پریس خبری اژانس په یو رپورټ کې لیکلی دی چې د افغانستان په شمال کې د سیلابونو تازه لړۍ لږ تر لږه 80 کسان وژلې دي. ورځپاڼې د بغلان ولایت د پولیسو د چارواکي فضل الرحمن لخلی لیکلی دی چې په دې سیمه کې 855 کورونه په بشپړ توګه لمنځه تللې دي او تر زر زیات زیانمن شوي دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي ویلي چې پوځي هلیکاپټرې د سیلابونو له کبله د ځپل سوو خلکو په مرستو بوخت دي. چارواکي وایي چې په دې سیمو کې ځپل سوي خلک د حکومت او غیر حکومتي ادارو مرستو ته اړتیا لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په یو لیکنه کې په دې ورستیو کې په هیواد کې د ترهګرې د یو شمېر پیښو په یادونو سره ویلي دي. په دغه لیکنه کې ویل شوي چې د طالب وسلوالو په بېلابېلو ډلو کې ویشل کېدل به د ترهګرې مسله نور هم پیچلې کړي. په لیکنه کې له حکومت غوښتل شوي چې د ترهګرۍ د ستونزې د حل لپاره یو غښتلې تګلاره جوړه او عملي کړي. د لیکنې مهمې برخې د هارون بچانا و.
د ډان ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې 13 میاشت د خان سید سجنا د ډلې چې له جنوبي وزیرستان خپل فعالیتونه تنظیموي او اوس ځان ته د خالد مسعود ډلوایي د تحریک طالبان پاکستان نه د بلیدو موضوع یاد شوې ده. د دې ډلې ویاند اعظم طارق د مې میاشت پر 28 نیټه په خپل مطبوعاتي بیان کې پر تحریک طالبان پاکستان ډلې تورونه ولګول چې په بدلو نمونو بمی چاودنې کوي او د پیسو لپاره خلک تښتوي. نوموړي دغه راز وویل چې د طالبانو غورځنګ د سازشي عناصرو په لاسو کې لوبیږي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت او د ملا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان تر دې دمه دې تورونو ته جواب نه دی ویلی. په لیکنه کې دغه راز د شمالي وزیرستان په میرالی کې د مجاهدینو د شورا د کمانډر حافظ ګل بهادر په مشرۍ د شوې یوې جرګې یادونه شوې ده. یاد شورا چې له تیرو وو کلونو راهیسې له پاکستاني حکومت سره یو لوزنامه لاسلیک کړې په ټول ملک په تیره په وزیرستان کې د امن پر ځای کولو لپاره کوششونه کول. په دغه جرګه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل شول چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ودروي. لدې جرګې یو ورځ وروسته په شمالي وزیرستان کې د ګل بهادر لخوا یو پمفلیټ خپور شو چې په کېل حکومت سره د شورا د لوزنامې ماتولو دړکه ورکړل شوه. په پمفلیټ کې دغه راز د شمالي وزیرستان خلکو ته وویل شول چې د جون تر 10 منټې له سیمې ووځي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د تړلو وسلوالو لخوا په باجوړ کې د پاکستانی پوځ پر یوې پوستې د وسلوال برید او همداراز راولپنډۍ ښار ته نږدې په ترنول سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر یوه ګاډۍ د شوي ځانمرګي برید ذکر هم شوی دی. لیکن وایي په تیرو کلونو کې هم د پاکستانی ریاست لخوا د ترهګرۍ د مسلې نیمګړو او عارضي حل لارو دغه مسله نور هم پیچلې کړې چې په ترڅ کې هیواد د ترهګرۍ د لا ډېرو پیښو شاهد پاتې شوی دی. د وسلوالو په بیلابیلو ډلو کې د ویشلو د پاکستانی حکومت پالیسیو د وسلوال په سیاسي، ټولنیز او کلتوري توګه نور هم مضبوط کړی دی. لیکنه زیاتوي د ترهګرۍ پر وړاندې همدغه ریاستي تګلاره ده چې په پیښور او اسلام آباد کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې او همداراز د هدفي وژنو پیښې زیاتې کړې دي. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره یو غښتلې پالیسي جوړه کړي. د ترهګرو پر ضد د طاقت استعمال او په عین وخت کې ورسره د امن خبرې پر مخ بیول باید د ریاستي تګلارې مهمې برخې ووسی. په لیکنه کې دغه راز سپارښتنه شوی چې د ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د عامو خلکو د ژوند او مال حفاظت یقیني کړل شي او که داسې ونه شوه نو عام وګړي به د ترهګرو په طرف ودرېږي.
هارون بچاو چې د ډان ورځپاڼې یوې لیکنې ته لیکنې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول اوریدونکو سرزو یو ځل بیا کړه چې دا چرته چې خواوشا 15 میلیونه پښتانه ژوند کوي، زیاتره مزدور کار دي. دا راز په دغه ښار کې چې کوم ازمیخت راځي په دغه کې پښتانه تر بل هر قوم ډیر ځپل کیږي. د دې څه وجوهات دي او پښتانه څه ډول د خپلو حقونو حفاظت کولی شي په دا حق له د منور شاه راپور ته وغوښتو.
په کراچۍ کې که یوې خواته د جرایم پیشه او وسلوالو کسانو خلاف د پولیس او رینجر ځواکونو عملیات روان دي، نو بلې خواته د ښار کې هدفي وژنې او بدامنی هم دوام لري. د دې ترڅنګ کراچۍ وخت په وخت د سیاسي ګوندونو لخوا د احتجاج په توګه بندول کیږي. سیړونکي وای په کراچۍ کې اوسیدونکي زیاتره پښتانه د دې ټولو مشکلاتو ښکار کیږي. د دې سوجه ده د انساني حقوقو لپاره کارکونکي مشتاق شان وای اکثر پښتانه داسې مزدوري او کار کار کوي چې پکې هر وخت د خطر سره مخ وي.
موچینو واخلا یو ریری والا یو سبزی والا واخلا تر رګاډي والا پوری نو پښتانه د دې عمومي ښکار کوي. تلته چې کوم پښتانه دي عمومي ټول باندې هغه محنت سره خلک دي کله نو د کراچۍ حالت چې کله ورانېږي کله تلته صدقه کیږي د تشدد پرواهیانی کیږي او د کراچۍ سیاست او تشدد او وهن جوب دا شیزونه اوس لازم او ملزم دي نه نو د دې بدلونه ډېر بد اثر کوي.
دا راز په کراچۍ کې مېشت خبريال او سیړونکو سهیل خټکوای د تشدد د پیښونو علاوه هم پښتانه د ښار کې یو شمېر مشکلات لري.
پښتانه سره د بحث مسالې چې کوم دي یو مسله ورته ده نن سبا چې بلکې نه توونه ډېر په خوانه ده ورته د شناختی کارت راغټه مسله ده ورته دلته کې ریسه شناختی کارت نه دي او بلده دلته کې شناختی کارت جوړول د دې لپاره ډېر مسایل دي شناختی کارت جوړولو کې دلته کې یو بل ټرین جوړ شوی دی رجحان جوړ شوی دی چې هغه کې داسې کیسه ده چې دغه کاروبارو کې زیاتره پښتانه خلک چې کوم دي پکې دي ترانسپورت سره تړلي دي ګاډي پر روډونو چې ګرځي پبلک ترانسپورت کې ګرځي یا چې کوم دي ټرکونه مرکونه چلیږي یا بسونه چلیږي یا مزه اخشي دغه زیاتره خلک پښتانه دي. نو دوی ته کې نو دا ګاډ ماډو ته ور واچي چې ور ورته واچي یو ګاډي باندې ګورا یو یا دوا یا درې ټولونه چې کوم دي هغه پخې باندې آباد یا ګاډي ورسي.
نو موړی زیاتوي زیاتره پښتانه تعلیم او هنر نه لري نو بیا د لاس خپو مزدوري کوي چې د هلتالونو لوجه ورته اکثر مزدوري نه ملاويږي. دا چې د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي ګوندونه او یا کومې د انساني حقونو ادارې اواز پورته کوي او کسنګ مشتاق شانوای
د کومې پولیسي د سیاسي جماعتونو تعلق دی نو تنور خلکو سره سره پښتنو هغه په کراچۍ کې عمومي تور باندې څنګه خیال دی چې استعمال کړی دی کنه د ووټ لپاره هغه پښتنو استعمال کړی هغه هر پارټي دا هغه د پښتنو د نمائندګۍ دا ویداري یا نه
باقی پاتې شو د انساني حقوق کې د خیمه او د ملک د انساني د حقوقو د ادارو مخې څخه حیثیت او حیثیت هغه ځان له وکتم د متاثر دي.
په دې پوښتنه چې په موجوده حالاتو کې د کراچۍ د پښتنو لپاره د خپلو حقونو په لړ کې څه کول پکار دي، سهیل خټک وویل
پښتانو د خپل حقوقو ته پنځه لري چېرې موږ حقوق څه دي. موږ دلته کې 45 لک نه زیات خلک چې کوم دي پښتانه آباد د کراچۍ د دنیا ټول نظر خار دي د پښتنو خو دوی د خپل زور پته نشته لري، ډېر د خپل ووټ پته نشته لري. زموږ ووټ جوړول پکار دي، زما د شناسي کارډ جوړول پکار دي، برابر پورې چې دا شکر ادا کړل چې کته دي نه هغه زما د آواز او چې دا نه پر زما د حقوقو لپاره او را پورې موږ د حقوقو د پښتنو ته نشي ملاوېدلې او دا بدل سي خوار او ذلیل ګرځي. او بل دا دي چې هر د دې پکار دي چې تعلیم ته څه کوي وتی دلته کې خلک چې کوم تعلیم نه لري دي خپل ماشومان چې کوم دي هغه پکار دي چې د سکولونو ته توجه ورکړي، سبق وایي او په دې کې شعور راشي.
کارپوهان وای په کراچۍ کې مېشت پښتنو کې د تعلیم ډېر کمی دی، په کار دی چې د تعلیم او جمهوریت وسیلو د لارې د خپل حقونو حفاظت یقیني کړي.
دا مونږ سره راپور موردون کو د مشال لیډر د تاسو خبرونه اوري. سلام پښتونخوا د خبرونه په دغه برخه کې د فیاض خان خیشګي په आवाज باندې د غنی خان کلام تاسو ټولو ته پاره
بایا کلچو زړه دی ولې راغلی یو ملک کې وخت سره بادشاہان ولې غم لک آسمان په جهان خور دے خدای ولې خوشحالی دی کله نایا وا ولې مال دې د ولې طاقت را کو خدای ولې خدای ولې خدای ولې
اے خدایا کل را اے خدایا پوهارا زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا او سن لو یارا ہمت نرا کرے غیرت رو رہا کو غیرت نرا کرے سکندر بخترا دردارا خیال مد خالد کی تو راہ لالا اسلام دی بریدا ماتا بریدا زار کرنا شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا او سن لو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پوک میں نور آتا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو جہان دی فریق دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا او سن لو یارا
نو پیاس خوشگی پواز باندې د خان عبدالغری خان لیکلی کلام تاسو ریدوردون کو سر ازو راپور ته د توار پورز د مومند جن سید انبار سیمه د امن لخر مشر ملک عنایت خان او د دې نه یو ورځ وړاندې په بونیر کې د امن لخر یو پخوانی غړی سلیم خان د وستوار لخوا ووجل شو. د دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د امن لخرو یو شمېر غړي او مشران وژل شوي دي. چې د امن د غړو د وژنې تر شا وجه څه دي زموږ همکارې سجمل په دغه اړه د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
د اتوار پرس په مومندو کې د امبار سیمې د امن لخکر مشر ملک عنایت خان په یو چاودنه کې وجل شو. د یادې سیمې یو اوسیدونکي احمد یار خان مشال لیډیو ته د پیښې په اړه ویلي، یوازې په کال 2010 کې د امبار امن لخکر 56 غړي د یکا غون په چاودنه کې وجل شوې دي.
د شورې اوسیدونکي هم دي، نه خاني نامه و نه خاني پلار نو یو بولې نو کنه په ډېر ښه سره و.
دغه سید بونیر ضلع په دیوانه بابا سیمه کې ځایي مشرانو مشال لیډیو ته ویلي چې د خالی پشپا په یاد سیمه کې هم د امن لخکر پوخانی غړی سلیم خان وجل شوی دی. د دین وړاندې هم په خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې وسلوالو د امن لخکر یو شمیر غړی او مشران وجل دي. په تیر وختونو کې چې کله په خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې ترهګری زیات شو، نو مقامی خلکو حکومت د امنیت په خاطر امن لخکری جوړ کړی چې ورته حکومت په پیل کې ځنې مراحت هم ورکړي. خو بیا د باجوړ سره تعلق لرونکي د امن لخکر مشر ملک حسین وایي چې دوی د امن لپاره ځان مخکې کړی و، باید چې په داسې حالاتو کې اوس حکومت هم د دې احساس وکړي.
چکم دی دا ټول پستر ګمان لخکاری پټ ندی او د پښتون د ختمې دو لکه مقصد دا کوشش کوي او د دې داله ک خرابول غواړي. اوس په دې منګ نیو پوه چې د دې شات افسوګ ناشتیو لکه نور خلک چې کومه ده په دې کې څنګه کار لري.
قسم د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان د امن د خبرو په مکمله توګه د ختمې دو خبره نه کوي، خو د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن رواني خبرې پر ځای ولاړې دي. کارپو خادم حسین وایي که مقابله د فکرونو ترمنځ وي او که د پوزونو ترمنځ، د جګړې په نتیجه کې سورور غواړي چې کمزوري د میانسه یوسي.
د پیښور نګیر چاپیره روزانه حساب سره د هدف وژنې کېږي، د خلکو کېږي کوم چې دی په ضد ادریدی شي نظریاتي طور یا عملي طور. نو دا د هغه وخت نه خبره ډېره زیاته په مخکې لاړه. کله راشي چې حکومت د مذاکراتو عمل شروع کړی سره دا خیال و چې هغې سره به انتهاګر بشپړ ډال کې ماتوالی راولي چونه به راولي او هغې سره به هغې کمزوري شي. خو هغې کمزورتیا په ځای داسې وشوه چې پراختیا اختیار کا. بنیادی سوال دا دی چې حکومت دغه سپیزنا چې کله دی امن کمیټه دی وی لخکر دی وی دی سره دوه نتیجې مخې ته راځي. یو خدا دا چې حکومت یا سیکیورټی اسټابلیشمنت خپل د موارد د خلکو د تحفظ هغه خلکو ته حواله کړي. دا به تاسو د ریاست ریټ بایلل دي. دویمه خبره دا ده چې سماج هغه سره څه چلو شي. سماج کې د قبایلیت چې یو تصور دی هغه نور راسته شي، نور زیات مضبوط شي. ما خیال دا دی چې دې داسې قسمه عملیاتو سره کوم ته چې پیس میر وي، دلته یو عمل کړي هلته بل عمل کړي، دلته بمباری کړي هلته خلک بیل کړي، دې سره زما خیال دی چې دا مسله د حل کېدو نه ده.
د پاکستان پوځ هم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد کاروایانه پیل کړي دي او پوځ د ګڼو وسلوالو د وژنې ادعا هم کړي. خو کارپو ریټایرډ بریګیډیر صاد وایي چې د امن لخکرو د مشرانو او غړو وجنه په سیمه کې د امن نه راوستلو یو پیغام دی.
مطلب دا کنه چې فوج سره خو جګړه دادا غي بلان دینا چې کوم فرض کو د فوج مدد کوي یا فوج سره څوک مرسته کوي، نو غي دا یو خوف او حراس خوري، دا یو ترخه خوري. چام پاکستان ریاست سره یا دغه چکم امنیتی خوا دی هغه سره دغه وکړه دا مدد وکړه یا مرسته وسره وکړه، همکاري وسره وکړه، دغه انجام بدوي.
سیرون کې وایي تر اوسه په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د زرو نه ډیر قبایلی مشران وجل شوي دي چې په نتیجه کې نه یوازې وسلوالي ډلې نورې پیاوړې شوي، بلکې ورسره د سیمې ټولنیز کلتوري او سیاسي جوړښتونه هم د مینځه تللې دي.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوردن کو سوس د پاره او ادبی راپور د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پښتو د نوموړي شاعر او کرکټون کې سلیم راز د پنځه او یم کلیزه د په مناسبت سره یو لوی ادبی دستوره اون منزل شو. په دې دستوره کې د کراچۍ ګڼ شمېر شاعرانو او ادیبانو برخه لرله. تفصیل په دغه راپور کې.
د کراچۍ په ښار کې د اوږدې مودې راهیسې بدامنۍ له کبله که یوې خواته ګڼ شمېر انسانان وژل شوي، نه بلې خواته په دغې ښار کې ادبي او کلتوري خوځښتونه هم په ټپه درېدلي وو. د اوږدې مودې پورې د دغې سرګرمیانو د ځنډ وروستو د اتوار په ورځ د کراچۍ ښار په بنارس باچا خان چوک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبایي سیکرټریټ کې لویه ادبي دستوره وشوه چې پکې د پښتو ژبې ګڼ شمېر لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو او صحافیانو برخه لرله. دستوره د پښتو ژبې د وتلي شاعر او کرکتونکي سلیم راز د پنځاویایمې کلیزې په مناسبت د جرس ادبي جرګې لخوا جوړه شوې وه. د دغې غونډې یو منتظم ماښام خټک د یادې دستورې په اړه مشال رډیو ته وویل:
د داسې پروګرامونو اهمیت په دې زیات، زه دا وایم چې په دې صورت کې چې څنګه د راز صاحب سره وشو یا اوس را روانه ده، نو هغه خادم بابا چې کومه ګیله کړې وه چې ژوندی هم تاسو ویشته هم په کاڼو اوس مې سلخ کولوې د قبر کاڼي، نو داسې سیزونه چې کوم دی دا لیکوال ته هغه ځلا او هغه ژوند بخي چې د هغې هغه احساس محرومي چې کوم د هغه په دې سیس ختم شي چې ما کوم کار او زیار کړی دی، نو ما زما په ژوند باندې دغه خلک ماستایي.
په غونډه کې موجود شاعر او صحافي ساګر تنقیدی وویل: د هغې وخت راهسې چې د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ زور نیولې، نو د دې له امله نه یوازې د سیمې کاروبارونه او کارخانې اغېزمنې شوي، بلکې د دې څخه د پښتنو کلتوري او ادبي هلې ځلې هم تتې شوې وې. د هغې په وینا د کراچۍ د اپریشن تر شروع کېدو وروستو که څه هم حالات پوره ښه شوي نه دي، خو بیا هم په دې کې تر یو حده ښه والی راغلی دی.
دا تیر چې کوم تور تیر شو دلته په کراچۍ کې سونه پدام نه و، د دې سره زمونږه دلته کې غونډې چې وې ډېرې انتهایي محدود شوې. بهرحال اوس دومره هغه هغه چې دی اثر ورو ورو ماتېږي.
نوموړي زیاته کړه: وروسته لوګ دې مودې دوی په لومړي ځل د دومره لوی ادبي دستورې د جوړولو جوګه شول. د غونډې په اخیرنۍ برخه کې مشاعره وشوه چې پکې زیاتره شاعرانو پښتنو ته په اوس وخت کې ورپېخې کشالې او حالات انځور کړي وو.
مسکا سرستا سم خونه دی چې د چا مده کسیده بلکی زما کلم داس کلم خونه دی. کله سوکړه کله باران پشیبو او راز د هجر یو موسم خونه دی. ډیر مې
کراچۍ کې د بیوند راپور مورده او تاسو د پاره د جاوید امرخیل په आवाज باندې دغه سندره.
Thank you.
زماست لا سنا یار تنا کنشی تنا کی خیخ کاری زماست پیرو لا سنو سرا تتش پپولارا تکی نیارا قرباند شما زبلد یملا لونو سرا تتش پپولارا تکی نیارا تتش پپولارا تکی نیارا